سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسیس موکدا خبري مجله همدا شیبه د ازادي رادیو سربیره د ازادي پر فیسبوک او یوټیوب هم پښون دی باندې کتلای او ریدلای شي پیل خبرونه کو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې د روان کال پترتس کې د بشری مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل وی پانه خبر کړی ویلي دی چې د خندونو کچا سکال د 13 پرڅله یو شلنه زیاته و. په راپور کې راغلي دی چې سکالې د مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو نه نوي موارد ثبت کړي دي. د ادارې وایي چې د بشری مرستو رسونکو ټولونو په روان کال کې د مرستو شپږ سو نه 50 پروګرامونه د همدې خندونو لوجي زندولې دي چې دا د 13 کال پرڅله 18 شلنه زیاتوالی خي. د راپور لمخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارۍ ټولونې 15 کارکونکي نیول شوې دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیټ موسسي څلور کارکونکي هم نیولې دي. د راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه کم خبرګون نه دی خودلې. د طالبانو حکومت وايي پرونه د افغان کډوالو 312 پټ کورنۍ چې د غړو شمیري 1909 ته رسیدي افغانستان ته رسول شوې دي. د طالبانو د حکومت له خوانن رسنیو ته په لګل شوې خبر پانه کې ویل شوې دي چې د افغانان د تورخم سپین بولدک او ډنډې پټان رسوالې ولارې هیواد ته رسول شوې دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې یاد کډوال د موظفو کمیټو له خوا ثبت شوی او اکثره خپل ولایتونو ته انتقال شوې دي. پاکستان د نومبر په نومړې نیټه له هغه هیواد د باندې ولسلک افغانانو چدوی بیا اسناده کډوال بولی د استولو لړۍ پیل کړی ده. کڅه هم بیل بیلو بشری سازمانونو او د افغانستان واکمنو له پاکستان غوښتنه کړې چې د کډوالو د استولو لړۍ ودروي. خو د پاکستان چارواکو ویلي دي چې تر یوې میاشتې پورې بعد د بیا اسناده افغان کډوالو د استولو لړۍ بشپړه کړي. دا اسرائیل او حماس ترمنز اوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځید. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروستي ډلې په توګه پیژني ژمنه کړې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به پاتې ملکي ارغمل هم خوشي کوي. په عین حال کې اسرائیل تر زیاتیدونکو فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړه خواوې د نومبر تر 9 پورې د اوربند لپاره دوام موافقه وکړه او په پام کې د 2 نور به هم حماس اسرائیلی ارغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. خو له دې سره سره اسرائیل ژمنه کړي ک چې ری سرګند شي حماس نور ارغمل نه خوشی کوي نو د خپل ټول سواک په کارولو سره به د ډله وزپی. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې دوا افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان خزیونه خپل کړی دي. اوټ لوک انډیا راپور ورکوي چې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره تر رسیدو وروسته د نړۍ د لسو غوره الاونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دي. همدارس په توپچونه یا بالینګ کې هم راشد خان د ورځنی لوب د لسو لوبغاړو په ډله کې شپږم ځای نیولی دی. په توپهنه یا بیټینګ کې په لسو لوبغاړو کې د افغان کرکټرانو نوبونه نشته. کڅام په هند کې د 2023 کال په نړیوال جام کې ابراهیم زدران خو زلید او د کرکټ د ډیرو څارونکو پامې ځان ته راوړوه. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل او کتلای شئ. په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس نن دویمه ورځ ده. د چې په دې کانفرنس کې نن ستیر شوی او په کوم موضوعاتو پکې خبري شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. د به هم سره د سیاسي چارو له شنون کې واوري چې د تیر جمهوریت نظام چارواکي په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمندي کولی شي یو بل قوي جبهه رامنځته کړي او نړیوال دي ته هڅوي چې طالبانو ته قینات ورکړي تر څو په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او خصوصا د کار اجازه ورکړي. کنه وړاندې درته وایو د سربیره د همرو سره اوریدلې او کتلای شي چې په غزه کې د اوربن لغزیدو سره د وړخواو ته څومره بندیان تبادله شوې دي او په ټوله کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له وړخواو څخه دي. د ټکنالوژي په نړۍ کې بدره سره واوري وګوري چې انسان ډول روبات څه ډول کارونه کولای شي. همدارنګه فرانسې ته به هم ورشو چې ویل کېږي په جمعتونو کې په دغه هیواد کې جمعتونه ډیر دي خو ملایان پکې نشته. علتونه یې څه دي په دې هم درته راپور لرو. د سپورت له ډګره مو هم خبرو نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د میر احمد صافي او اوقاف پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو د هرات امنیتي کانفرنس په دوي مورز هم په بیلابلو غوندو کې تر ډیره د طالبانو په وسني رژیم نیوکې وشو او ترڅنګ وینوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ ورزو احمد تکل تکل سپ تاسو ستړی مشه په خیر اغلی ک تاسو رته وای چې نن په غونډه کې د تیر نظام کوم چارواکو خبري کړي دي او څه ویل دي
ډیره زیاته مننه د تیر نظام کې تاسو د کسانو یادونه وکړه د کسانو کې په خوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو حکومت د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله او ویل چې پر وړاندې د نړیوالو حوصله او زغم هم نور پای ته رسیدلی دی هغه د هرات امنیتي کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 800 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له بینځه تللی دی فقر او بیکاري اوج ته رسیدلی میلیونونه خلک کډوال شوي دي او تر څنګ یې په قانونو هم د ده په وینا چور ګډ دی هغه طالبان تورن کړل چې پر په عمل باور نه لري سوله نه غواړي او فکر کوي چې خلک باید دوی ته بیعت وکړي اسماعیل خان ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو صبر نور پای ته رسیدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه شي چې د طالبانو لخوا دوی ته متوجه دي د جمهوري نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل هم غونډې ته وینا وکړه هغه وویل چې طالبان په تعامل باور نه لري او کومه تګلارې چې اوس ورکړې په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لاره پرانیزي اگر طالبان سره د سیمې او نړۍ د تعامل پر پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته کړه چې دا پالیسۍ په افغانستان او سیمه کې افراط ګرایي او توندلاري فعالیتونه زیاتوي د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهه ویان علي میسم نظری له طالبان سره پر مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې دوی به پر سب خپلې مبارزې او جګړې ته دوام ورکړي د هرات امنیتي کانفرنس پرون او نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړ شوی وو په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت د سمون د افغانستان د ارتیاو بشري مرستو اقتصادي بشري حقوقو او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشول د دې کانفرنس تنظیمونکي داوود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس د یو لسمې غونډې په پای کې وویل چې په دې غونډه کې د 15 هیوادونو دولتي او غیر دولتي ټولنو او ادارو استازو یو شمېر په خونه یو چارواکو ګډون کړی او د افغانستان د راتلونکي مسیر او تګلارې په اړه بحثونه وکړل فریدا جان دې یادونه ورده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دوشنبه د غونډې په اړه او په دې غونډه کې د چارواکو په خونه یو چارواکو د سرګندونو په اړه څنګه دی ویلي مګر مخکې لدې تل پر دې ټینګار کړای چې دوی په تعامل باور لري او وایي چې هر ډول اختلاف باید د خبرو اترو له لارې حل شي
ډیر زیاته مننه کورودان احمد تکلو چې د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم باندې چې د تیر جمهوریت نظام چارواکي پکې راټول شو او د طالبانو پر نظامي نیوکه کړې وي او همدارنګه د افغانستان د راتلونکي نظام لپاره یې ځینې طرحې وړاندې کړې وي موږ سره جزئیات شریک کړ په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ هم سره په خبرونه کې وصل شوی دی راسخ سپ تاسو مستړی مشي په خیر راغلی کته سره ته په پایل کې وایز دا چې په تاجکستان کې راټول شوی دی او کومې څرګندونې چې کړې دي ساسي پان باندې دا اېد اوی چې دوی کړې دي او کومې نیوي کې چې دوی کړې دي د افغانستان د اوسنۍ شرایط سره څومره اړخ لګوي
سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته خو د سوال پک لزویل سم چې دغه شخصیتونه چې راټول شوی دي د اسپانتا د نشرو چې دغه پروګرام اصلا داوود مرادیان تقریبا یو لزلی کېږي چې دوی دایره کړه د هرات امنیتی وزارت په حق لباندې خو زه ویره سم دی په سي دي استخباراتي کړه یو لاس دی او دغه نو کې چې دوی کړی دي اصلا دوی ول چې شل کاله جمهوریت چورکی او جمهوریت د دغه سي حالاتو سره دغه سي ننګونو سره مخامخ کی د دوی د انارشیزم او ګډوډیو او د جمهوریت کې د رشوت او د قانون د نه پلي کېدو اثرات و چې طالبان ورستر بلې په افغانستان کې په قوت باندې مبدل شول او غربیانو هم فکر وکړي چې د جمهوریت سره نور دغه پروګرام د دوی دغه استخباراتي او سیاسي پروګرامونه نور مخته وړلای نه شو نو بنا ان د هماغه د دوی د ناخوالو د دوی د ضعیف مدیریت له درسه غربیانو دی طالبانو سره اړیکی ونیولې او د دوی
رسیب دا چې غربیانو نور اعتماد په تیر جمهوری نظام لمنځت للی او دغه چارواکي چې اوس راټول شوي په دوی باور نه کولو، اوس د کوم هیوادونو استخبارات راټول شوي دي چې دوی ته په تاجکستان کې ځای ورکوي او دغه ډول غونډې بیا دایریږي؟
ګورې، تاسو ته به بهتره معلومه چې څو ورځې مخکې په مسکو کې همدغه چیرې هلته د مسکو کې ناسته وکړله او هلته هم دوی خپل نظریات او غوښتنې لرلې. او زه ویلی سم د همدغه ناستو پسې د مسکو یا د روسیې او د سند تلاشونه دي چې غواړي چې یو ځلې بیا د کرزي د منځګړیتوب یا د کرزي د قدرت رسېدو دپاره دوی کار کوي او په زمین کې دغسې ناستې دوی جوړوي. خو زه ویلی سم دغه ناستې زه متیقن یم چې د افغانستان سیاسي وضعیت د بدلون لپاره ښه مناسبه لاره نه ده، خو د افغانستان د داخلي جګړو دپاره دوی دغه ناستې یو څه فکر کوم چې د خارجي او د دغه ګاونډیو نه یو څه لاسته راوړنې به لري او افغانستان کې به داخلي جګړو ته به لاره خپلول.
رسیخ صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دغه چارواکو باندې په تیر نظام کې غربیانو باور نه کولو ځکه نظام ورسره سقوط وکړه، اوس فکر کوي چې دغه ډول ناستې چې جوړیږي او دغه هیوادونو ورته ځای ورکوي، د بیلابیلو ټولنو نه خلک راځي پکې ګډون کوي، یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو نه ځینې چارواکي ورځي چې ملندوی په دې هیوادونو کې رسمي چارواکي دي، ستاسې په ان باندې بیا به دوی وکولای شي چې افغانستان کې دننه جګړې ته لار هواره کړي، یا کدا به یوازې ناستې وي او په اعلامیو به دا خبرې پای ته رسیږي چې عملي اقدام به نه کیږي؟
ګوري، تاسو بهتره معلومه ده چې دغه خلک دغه چیرې چې ناستې وي دا ټول هغه چیرې دي چې تقریبا څلوېښت کاله دوی په جګړیزو برخو کې دوی تجارب لري او دوی دخیل ول. نو زه ویلی سم د دوی یو څه نفوس هم دوی نفوس لري په جګړیز برخه کې، او دوی کولای شي یو څه سلاوې بم لري، یو څه مخفي سلاوې بم لري، او یو څه به د ګاونډي ملکونو نه به دوی ودروزارۍ کوي چې نظامی قوت یا نظامی پشتیبانه ولري تر څو وچی کولای په افغانستان کې جګړو ته لار خپل کړي. دوی خپل دغه چیرې چې تاسو ولې دغه چیرې اسان دی افغانستان د ولس نه، یعنی دغه چیرو نه نفرت لري. دوی هغه چیرې وي چې د دونویوم د 1992 کال نه تر دغه پرونو پورې چې طالبان راغلل دوی افغانستان چور کوي، افغانستان کې داخلي جګړې او قومي سمتي مذهبي دغه ټول اختلافات د همدغو مردار سیرو له ادرسه و چې افغانستان درس نه خپل سره مخامخ.
رسیخ صاحب، کدی موضوع ته تم شو، تاسو یادونه وکړه چې په تیرو کې دوی د نظام د سقوط سبب وګرځیدل، اوس فکر کوي دا چې دوی په تاجکستان کې راټولېږي یا په مسکو کې دغه ډول غونډې کوي، فکر کوي چې دوی به په خپلو کې کوم مسایل چې مطرح کوي په دوی به توافق ولري او دوی به وکولی شي د طالبانو په وړاندې باندې یو قوي جبهه رامنځته کړي؟
ګوري، دغه ټوپک سالاران او بل خصوص هغه خلک چې د جاسوسۍ له ادرسه او د استخباراتو له ادرسه دوی قدرت ته رسیدلي ول، او دوی په حاکمانو ول، دوی میلیارد ډالر خاوندان شول، د میلیارډو ډالرو خاوندان شول، د زرې موټرو خاوندان شول، مګر دوی بیا زویلای سم دوی په خپل منځ کې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره ډېر ښه تفاهم کولای شي، یووالی کولای شي، خو د ملت او د افغانستان د سعادت او خوشبختۍ او د امن او د ترقۍ لپاره دوی هیڅکله هم ژمن خلک نه دي او ژمن نه ول. بناءً د دغه ټولو ناخوالو دغه زیږنده حد دوی کړنه وه، د دوی
په دغه ډول شرایطو کې چې طالبانو پر افغان نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي، نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي، دغه ډول ناستې چې په نورو هیوادونو کې جوړیږي او دوی عملاً اعلان کوي چې کوم کړنې چې طالبان د افغان ښځو نجونو پر وړاندې باندې کوي دا د بشر ضد جنایات ده، د دوی په خبره باندې او دا جنسیتي اپارتاید دی، فکر کوي دوی به نړۍ یو ډول قانع کړي، افغان ولس به قانع کړي چې د طالبانو پر وړاندې باندې دوی ورسره ودرېږي، او افغان ولس ته قناعت ورکړي چې د دوی غوښتنې د نړیوال ټولنې نه سمې دي؟
ګورې، اول خو دا وایم چې طالبان باید د نجونو مکاتب او د خویندو د کار دروازې باید خلاصې کړي، دا باید دوی زمينه باید چې افغانستان داخلي جګړو ته مساعد نه کړي، او دوی باید طالبان باید دغه زمينه مساعده نه کړي چې یو ځل بیا دغه ټوپک سالاران دغه غله دغه دی 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 مختلفو ممالک جاسوسان یو دی بیا په افغانستان کې د ټوپک لاري دوی بیا د جنگ او د بدبختی لاري قدرت ورسیږي او ځانونه مطرح کیا یا سیاسي او نظامی وضعیت زیان ورسی. دا دی طالبانو دنده ده د ولس په وړاندې د نجونو په وړاندې زموږ د خویندو په وړاندې چې دوی باید هغه انساني حقوق ورته ورکړ شي. مګر هم زه ویلی سم دوی دغه چیرې چې دا نن راټول شوي دي او پرون راټول شوي دي دا چیرې د افغانستان د ولس په وړاندې دوی اصلا فکر کوم افغانستان ولس دغه خلک اتفاق کړي دي. دا خلک اصلا د منلو وړ نه دي او دا هغه خلک ول چې دغه نیمه پیړۍ دغه جګړه چې په افغانستان باندې وتپل شوه دا د دغو د جاسوسي کړیو له ادرسه او د دوی د چور او د چپاول او د انارشیزم له ادرسه وه.
افغانان راټولیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره پریکړه کوي. دا د افغان ولس په ګټه باندې نه ده. کوم واکمنان چې اوس مال په کابل کې دي طالبان یادوم دوی هم افغان نجونو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوي او ځینې داسې ټکي دي چې د دوی مخالفان یې په نړیوال سټیجونو کې د دوی پر خلاف باندې کوي. اوس افغان ولس ستاسې په ان باندې څه کول په کار دي او ساسی په فکر باندې نړیوال به کوم اړخ اخلي؟
ګوري نړیوال هم د افغان ولس سره ولاړ دی. ولې په تکرارتن په سو کراتو یا په داسې وایم چې نړیواله اداره تلاش وکړي چې طالبان ته قناعت ورکړي او طالبان دغه ترجمن کړي چې دا طالبان داسې یو نظام جوړ کړي چې ټول افغانان په هغه نظام کې ځان وګوري او د نجونو او د خویندو په وړاندې د مکتب د تحصیل دروازې د کار دروازې دا باید خلاص شي. مګر دا خپله طالبان هم د دغه پروژې چې دغه اوس روانه ده په افغانستان کې دغه نیمه پیړۍ کې دا د جنګونو پروژې روانې دي او دا د استخباراتو پروژې روانې د دغو پروژو د تسلسل سره خپله طالبانو په ډله کې هم داسې خلک شته چې دغه تسلسل لا ورځ تر بلې قوي کوي او دغه شرایط مهیا کوي چې افغانستان کې داخلي جګړې او زموږ ګاونډي ملکونه په افغانستان کې مداخلت ته ملا وتړي یو ځل بیا مداخله وکړي. کله اوس هغه شرایط را رسېدلی دی چې افغانستان امنیت دی او لویه جرګه باید دایره شي، هغه یو نظام جوړ شي چې ټول افغانان په هغه نظام کې ځان وګوري او طالبان دې د مشروعیت له لارې د ولس د مشروعیت له ادرسه دوی هم نړیوالو ته عقل معرفي شي او نړیوال دوی سره د راکړې ورکړې او د رسمیت پیژندنې پروګرام
مننه ډیره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راستي خو چې د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم باندې د تیر جمهوریت نظام د راټول شو چارواکو د اداو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیا ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې د سیویز د پراختیا ادارې په مالي لګښت د اوبو یو سربند او یو کانال په اساسي توګه باندې رغول شوی دی. ورزو لسیمې تفصیل په دې راپور کې وروګورو.
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ په درک سیمه کې د سویس هیواد پرمختیایي ادارې په مالي ملاتړ د اړیکو دفتر لخوا د اوبو یو سربند او د کانال یوه پروژه بشپړه شوې چې ځایي خلک به ورڅخه د څښاک د پاکو اوبو او د خپلو کرنیزو ځمکو په خړو بولو کې ګټه اخلي. یا د پروژه چې یو لک شل زر امریکایي ډالر ورباندې لګښت شوی ودانیزو چارو یې شپږ میاشتې وخت نیولی دی.
دې سربند په واسطه باندې تقریبا 900 فامیلونه ترې مستفید کیږي او تر 4000 او 5000 او 4000 جربه پورې ځمکه ترې خړوبېږي. نو مخکې د قومونو خلک ډېر ستونزو سره مخ وو چې ان شاء الله اوس به هغه دی اوبو کته یا هغه نیمګړتیاوي چې د زراعت په بخش کې موجود وي هغه به په کافي اندازه دوی خپل ځمکه او هغه کوم زراعتي ساحه یې تر خړوبول شي.
د سید کرم ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې د درک سیمې د اوبو سربند او کانال ګټه پورته کوي خوښ دي. وایي دوی له مخکې مجبور چې د هر ځل د سیلاب له راوتلو وروسته د شګو سربند وتړي او هغه خپل اړتیاوې ورڅخه پوره کړي.
خو دلته هم یو سربند موجود وو چې هغه به کله سیلابونه براو نو دا کانالونه به ډک شو. بیا به قانون وروته په کور باندې مثال نغاد او پچشته دا کانال به سبقال اوس دې سربند موږ راضي او خدای کار وسو.
زایی اوسیدون که وایی دوی لپاره دیاد سربن او کانالی و بلا بنسطی زگرت داده چه ترده ورسته ده سیلابون و لزیان کورون کلی اوزمکی هم خواندی شوی او ده دوامدار او بولا پاره یو اساسی مسیر هم معلوم شو.
نو بند منگ تا دیر اغت از پایدا وکر پخواب پا دغ بند بندل تا دیر شخری که دلیل جنجال با پکی دو پا و با پسار بندی چه تا والا والی و ما والا والی وست آخ خبره نسته. انشالله هر سری تا بخپل حق رسیگی. نو دې باندې موږ ته دا پایده وکړله.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا اوسیدونکو هم د څښاک د اوبو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اساسي سربندونو او کانالونو د کمی سره مخامخ دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبه لرونکو هیوادونو په کتار کې نه دی، خو بیا هم د ګاونډیانو په پرتله د ګڼو غرونو د درلودلو له امله د اوبو کافي زیرمې لري چې د راپورونو له مخې یوازې له 1.5 سلنه برخې استفاده کوي.
و موریدل چې په پکتیا کې یو سربند او همدارنګ اوسره په څنګ کې یو کانال په اساسي توګه باندې رغول شوی و.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 8.3 زره هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارز واقعي اخته شي وو تشخیص شوی، خو له دې ډلې یوازې د نږدې 500 زره ماشومانو درملنه شوې ده. په دې اړه به درته که وخت پاتې شو وړاندې راپور ولرو، کنه جزئیات کولی شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته ازادي راډیو .com ده هلته ولولئ. اوس هم ورزو فرانسې ته چې د فرانسې نږدې 5 میلیونه وګړي مسلمانان دي او په دغه هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې جوماتونه هم جوړ شوي دي، خو دغه هیواد کې مسلمانان شکایت کوي چې په جوماتونو کې ملایان نشته. د چې علت صدای په دې راپور کې ورو کړو.
دا د فرانس د ستراسبورګ ښار اسلامي مرکز دی. دلته د نوو ملا امامانو د منډلو لپاره د امامت درسونه روان دي. حکومت کوښښ کوي چې له نورو هیوادونو د ملا امامانو د ورغښتلو پر ځای په فرانس کې لوی شوي فرانسوي مسلمانان دا دندې واخلي. له همدې عمله یې په کور دننه ځینو اسلامي مرکزونو ته دند ورکړې چې په ملي روحیه نوي ملا امامان وروزي.
زموږ مقصد د اسلامي احکاماتو خول دي، خو د سنی فقه دا درسونه په داسې انداز کې ورکو چې د فرانسوي ټولنې د اقدارو سره برابر وي. موږ د هستوګنې او وخت د شرایطو سره برابر درسونه ورکو.
د حکومتي شمیرو تر مخه د فرانس خوښه 5 میلیونه وګړي مسلمانان دي. دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2300 جمعتونه لري، خو ملا امامان یې کم دي. له 2018 کال مخکې اسلامي مرکزونو له بهرنیو هیوادونو د ملا امامانو د دندو لپاره دینی عالمان ورغوښتل، خو اوس حکومت پر دغه کار بندیز لګولی دی.
د زده کړو دا مرکز د ضرورت لمخې جوړ شوی. فرانسوي مسلمانان انتظار کوي چې له دې ځایه فارغ شوي خپل امامان ولري. د خپلو ملي امامانو شتون به له بهره د دنیا عالمانو د راوستلو بهیر پای ته رسوي.
د ستراسبورګ په دې اسلامي مرکز کې زده کوونکي وایي په اوس وخت کې له انټرنیټه د زده کړو دود عام دی، خو هلته د زده کوونکو د سخت درځ کېدو ویره ده. د دوی په خبره دلته یې د اسلامي او فرانسوي ارزښتونو پر اړه کې روزنه کیږي، نو ځکه به ترې په راتلونکي کې په فرانسوي پیژندګلوي سنبال خ ملي ديني عالمان جوړيږي.
زمونږ استادان هغه عالمان دي چې له ډیرو ښو عالمانو یې تعلیم ترلاسه کړی دی. مونږ د انټرنیټ پر ځای مخامخ په خپله ژبه زده کړه کوو. دا ډیره ښه طریقه ده.
د فرانس حکومت د سخت درځي او بهرني اغیز د مخنیوي لپاره پر مذهبي مرکزونو بهرني فندونه بند کړی دي. هر خاروالي او د هر سیمي ځای حکومت د نورو ادیانو د عبادت خانو په څیر اسلامي مرکزونو ته هم د ورځنۍ چارو د پرمخ بیولو لپاره پیسې ورکوي.
و مورید چې په فرانسې کې مسلمانان په جماعتونو کې د ملای مهمانو لا کمښت یې شکایت درلوده. اوس هم ورزو په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې ته د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ اوربند نن د 5 ورځې په مخه نافذ شوې دي. ورزو احمد تکل ته چې د دغه اوربند په اړه نور جزئیات راکړي.
حماس ډلې او اسرائیل موافقه کړې چې اوسنۍ اوربند به د 4 شنبه تر ورځې پورې مراتوي. او دواړو خواو منلې چې د احتمالي جګړې د بیا پایل د مخنیوي لپاره به دوه ځلې نور هم حماس ډله اسرایلی ارغمل او اسرایل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. همداراز اسرائیل تر زیاتیدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلولو په صورت کې به د ملکی فلسطینی وګړو خوندیتوب ته پام کوي. خو اسرائیلو له دې سره سره ژمنه کړې چې که څرګند شي حماس د پرونی توافق لمخې نور یرغمل نه خوشی کوي نو دا ډله به د خپل ټول ځواک په کارولو سره وځپي. په عین حال کې په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د رواني اونۍ په پای کې د دریم ځل لپاره سیمې ته سفر وکړي. دا به د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره منځنی ختیځ ته د ښاغلي بلنکن دریم سفر وي. دای به د دې سفر پر مهال د اوربان د دوام او د نورو برمتو د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایدن ادارې اسرائیل ته ویلي دي چې که په غزه کې بیا عملیات پیلوي نو د نورو ملکی فلسطینی وګړو د بیزای کولو او هغو ته د مرګ ژوبلې له اړولو د ډډه وکړي او باید د غزه په جنوب کې خپل عملیات د غزه د شمال پرتله په زیات دقت ترسره کړي. د چارواکو د سپینې مڼې لخوا د وضع شوي اصول لمخې دا څرګندونې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا د اوږد مهاله اوربند او د ټولو یرغملو د خوشی کولو پر غوښتنه ټینګار کړی. د ښایي چې نړیوال په پراخه کچه په سیمه کې د دښمنیو پای ته رسیدل غواړي. ویل کېږي چې د ټولو 240 تنه اسرایلي برمتو لډلې حماس او نورو فلسطینی ډلو له هم شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. دا کسان د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب د دې ډلو په حمله کې برمته شوي وو. همدا حمله و چې په غزه کې د جګړې پیلامه شوه. د قطر، مصر او امریکا په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د برمتو د شمیر پر اټلونکو 2 اونیو کې د تبادلې په مقصد د اوربان لپاره کافی ده. خو تمه کیږي چې حماس ډله خایي د اسیرو سرتیرو د تبادلې په بدل کې ډېرې لوی غوښتنې وړاندې کړي. د پداسیال کې د چې اسرایلو په هر صورت کې ژمنه کړې چې جګړه بیا پیلوي. اسرایلی چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو پر حماس اچوي او تور پرې لګوي چې له ملکی وګړو څخه د ډال په توګه کار اخلي او په ګڼ مشتو سیمو کې فعالیت کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې د غزې په ترنګ کې د حماس شپړس کلنې واکمنۍ ته به د پای ټکی ږدي او پوځي وړتیا به لمین زوړي.
اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي. وخت کم د تاسو رته لاندو وای چې د سپورت په ډګر کې رسته خبرونه څه دي؟
سلامونه ټولو ته. لدی به پیل کو چې نن د عربی متحده اماراتو د دوبی لسوریزو سیالی د شپږم ځل لپاره پیل شوې. د سیالی د نیویارک سترایکر لوبډلې او د ګلیډیټرز لوبډلې ترمنځ پیل شوې دي. د نیویارک په لوبډلې کې رحمان الله ګربز لوب کوي چې نن سیالی کې هم اخیستل شوې. د ډیکان په لوبډلې کې بیا ظاهر خان په 3 لوب کوي چې په نن سیالی کې چانس نه دی ورکړل شوی. د وړو د چي نګدې شاوخوا 12 لوبغاړي د دوبی په دغه سوداګریزو لسوریزو سیالیو کې لوبکې. بل ورته د هند او استرالیا ترمنځ د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ دریمه لوب نن پیل شوې ده. د دې لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې هندستان ګټلې دي او دریمه لوب دم ګړې د هند په توپ وهنې سره جریان لري چې هند په څلور اورونو کې شپږ وش پنډي کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي.
ډیره زیاته مننه. زموږ همکار بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. کوم مطالب چې پاتې دي تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو .com ده هلته ورشي ویلولې او همدارنګه ویډیوګانې وګورئ. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله هم پای ته رسیږي. زموږ نور خبرونې مه هېروئ. له دې وروسته زموږ دری خبري مجله پیلېږي.